احمد شبریم دا ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د طالبان حکومت په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. دوی په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګند کړه چې د غلو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف د هڅې شروع شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو مخالفې ډلې د مقاومت ملي جبهې ویلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د طالبانو پر ضد درې بریدونه کړي، خو د طالبانو دفاع وزارت دا خبره رد کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکیل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. په خبر پاڼه کې له ښکیلو لوریو غوښتل شوي دي چې ستونزې د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل کړي. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن پر اوکراین د روسیې د برید په اړه غونډه کوي. دا غونډه د همدې خبري مجلې له پای ته رسیدو سره سم پیلېږي او د ډیپلوماتانو په وینا پکې به په دې خبرې کېږي چې څرنګه د اوکراین ملاتړ کېدای شي او څرنګه له روسیې سره چلند ممکنه دی. ملګری ملتونه وایي که د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه دوام وکړي نو د 4 میلیونه یوکرایني کډوالو لپاره به چمتو کېږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ویاندي شیبا مانتو نن په جنوا کې وویل چې تر دې دمه لږ تر لږه 1 لک یوکراینیان کډوال شوي دي چې په زرګونو یې توانېدلی دي چې ګاونډیو هیوادو مالدووا، رومانیا او پولنډ ته ځانونه ورسوي. مالدووا نن وویل چې تر اوسه یې هیواد ته 16 زره یوکراینیان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژور اندېښنه لري او که جګړه نوره زیاته شي بشري ناورین به رامنځته کړي، داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. بنګلادیش په خپل کور کې د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته د 80 منډو په توپیر ماتې ورکړه. کوربه هیواد لومړی بیټنګ ورکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 302 منډې افغان لوري ته هدف پټاکه. د دې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 243 منډو په جوړېدو په 46 اوور کې وسوسېدل. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د اوکراین د جګړې تازه حل درکو. د دغه هیواد ولسمشر لنډیوالو غوښتل چې اوکراین جګړې ته یوازې پرېنشتي. طالبان د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي او په شمال کې د 8 تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بودون کې عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي.
په کندهار کې چارواکي د اوبو د وړو وړو بندونو د جوړېدو ژمنه کوي.
په 110 متره باندې اوبه کوله، که دغه بند اوبه ودرېږي انشاءالله 80 او 100 متره رسیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
مخکې تر دې چې اوکراین ته مخه کړو کابل ته ورسو. د طالبانو حکومت د ویلامې په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې ویلامې کې راغلي چې د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شراچونکو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف مخته یوسي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهه وایي وسلوالو یې په تېرو 24 ساعتونو کې په طالب ځواکونو 3 ځله بریدونه کړي، خو د طالبانو دفاع وزارت دا ادارت کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي، خو د دې عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. خو د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې کور ته یې د تلاشۍ په هدف طالب وسلوال ورغلي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
در هر چورایی
په هرې څلور لارې کې چک پاینټونه جوړ کړی دي، د خلکو کورونو ته هم ننوځي او تلاشي کوي. زموږ کور ته هم راغلل او له پوښتنې پرته زموږ کور کې تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړې. ښځینه پولیس هم ورسره سته. زموږ کور ته د قلعه فتح الله لخوا رالل او فکر کوم چې د هغه ځای تلاشي یې پای ته ورسول.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تیره شپه د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهې پر طالبانو د درې وسلوالو حملو دعوه کړې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه 9 بجې د ملي مقاومت جبهې وسلوالو د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په ده بلبل سیمه کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي، خو نوموړي د 2 نورو بریدونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه ادعا رد کړه. په همدې حال کې د آزاد افغانستان ملي اسلامي تحریک په نوم یوې ډلې ادعا کړې چې د غزنی او ننګرهار سربېره یې تازه په کونړ کې هم طالب ضد فعالیتونه پیل کړي او ژر به د طالبانو پر ضد وسلوال عملیاتونه پیل کړي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیان د عنایت الله خوارزمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو خیالي تحریک دی.
تحریک‌های خیالی به وجود
میاد. هر حکومت چه تازه رامنځته شي حتماً یو شمیر خیالی تحریکونه جوړی او په خیالي توګه ځان ته موخي او هدفونه ټاکي، خو یوې هم جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. موږ د افغانستان په ټوله خاوره بشپړ حاکمیت لرو او د خپل خاورې او سرحداتو د ساتنې لپاره بې تفاوته نه یو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو یو.
په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره خپره شوې ده.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرژوبلو پر احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین د روسیې د حملو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکي مرشوبلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لشکيلو خواو غوښتي چې له زغمه کار واخلي او د جګړې شدت کم او د خبرو له لارې روان کړکیچ حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جګړې له خواو هیله کړي چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په اوکراین کې ایسار شوي دي. په پراګ کې د افغانستان سفارت چې دا اعلامیه یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې دوی په اوکراین کې د افغان محصلانو او نورو افغانانو له حاله خبر دي او په دې سختو شیبو کې له هغوی سره مرسته کولو ته چمتو دي. افغان سفارت اوکراین میشتو افغانانو ته د خپل برېښنالیک پته هم اعلان کړي او اوکراین میشتو افغانانو ته اعلان کړي چې له دوی سره تماس ونیسي. ګڼو هیوادونو له اوکراین څخه خپل اتباع ایستلي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی ازادي راډیو ته په اوکراین کې له ایسار شویو افغانانو سره د مرستې په تړه وویل.
اکثر سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو همانګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو. په دې کې دا اقدامه وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اوله غواړو چې دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو نو هر څومره زر چې کېږي د چک ریپبلیک کوربه هېواد سلواکیه هنګري کې او پیپل نید یو انجو دی دوی سره ټولو سره تماس کیو چې غواړو دوی لپاره څنګه امکانات برابر کړو یا نورو هیوادونو ته یا دغو هیوادونو ته یا دوی سره څه مرسته کولای شو. نو په سر کې موږ غواړو چې دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لیست ترتیب کولو سره او دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی یو 15 کسانو موږ ته دوی نمونه او تماس مری او کوم خار کی زغ معلومات را سره شریک کړی دي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی. په اوکراین کې یو شمیر میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په اوکراین کې د جګړې اور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو برخلیک له ګواښ سره مخامخ کړ. هغه کسان چې د افغانستان د ناوړه او نامعلومه سیاسي بدلون له امله وتښتېدل او په اوکراین کې د آرام ژوند په لټه کې و، خو له دې نه خبره و چې هلته به هم د آرام ژوند څښتن نه سي. وسیمه شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تخلیې په بهیر کې له دغه هیواد ووته او اوکراین ته یې پناه یووړه. دا د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې ده او وایي چې دوه ورځې کېږي د چاودنو او بریدونو په غږونو راویښېږي.
دلته یې دوه درې توغندي راوتوغول. د سهار له پنځه بجو ټول ویښ شوي، خپلې جامې راټولوي چې د پولې په لور وتښتي. که جګړه وشي ټلیفونونه او انټرنیټ بندېږي. دلته وضعیت بیخي خراب دی.
عبدالرب بیانی بل افغان کډوال دی چې نن سهار پر کیف ښار د روسیې د راکټي بریدونو له ویرې له خپلې کورنۍ سره د رومانیې په طرف حرکت کړی.
له یو شمیر کډوالو سره پاړي ککیم، ځینې کمپونه پرې یخي، ځینې نور د تښتېدو په هڅو کې دي. پولو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. شاوخوا لس کیلومتره لرې لارې دي. دا بریدونه د کیف ښار په څنډو کې پر پوځي ځایونو زیاتې کیږي، خو زه د دې لپاره چې ماشومان مې د بریدونو له غږونو وېرېدلي د څو ورځو لپاره له کیف نه ووتم.
په دغه هیواد کې پرون پر کیف ښار د روسیې له راکټي بریدونو سره هممهاله د ګواښونو لوړېدل هم پیل شول. د دغه هیواد اکثره وګړو له ګواښ سره مخامخ سیمې د امن سیمو ته د پناه وړلو په مخ پرېښي او ځینې یې آن نورو هیوادونو ته ولاړل.
د اوکراین ولسمشر نن وویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمې په نقشه کوي. ولادیمیر زیلنسکی دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د پلازمینې کیف په لمنو کې روسي الوتکې بمباري کوي. زیلنسکی زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. د اوکراین په اړه تازه جزئیات له عصمت ساروان نور.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار اوکراینیانو ته په یو پیغام کې پر نړیوالو قدرتونو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې د نړۍ تر ټولو غښتلي هیوادونه یوازې له لرې ننداره کوي. ښاغلی زیلنسکی چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کولې وویل، موږ اوس یوازې د ځان دفاع کوو.
مهمه نه ده چې نن مې څو ځلې له مشرانو سره خبرې کړې، ډېرې خبرې مې واورېدې. د دوی لومړۍ خبره دا ده چې زموږ ملاتړ کوي او زه له هر هغه ملت چې له اوکراین سره عملي مرسته کوي او تشې خبرې نه کوي مننه کوم. خو دوهم ټکی دا ده چې موږ د خپل هیواد په دفاع کې یوازې یو. څوک حاضر دی چې زموږ تر څنګ وجنګېږي؟ هیڅوک. څوک تیار دی چې ضمانت ورکړي چې اوکراین به د ناټو غړی کېږي؟ ټول ویریږي.
د همداراز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پای ته رسیدو لپاره له ده سره خبرو ته کښېني. له بلې خوا د روسیې پوځ په وروستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوي بریدونه کړي دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع سیستم یوه روسي الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یوه ودانۍ لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغرد خبرې وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د لویدیځ په تیره بیا د امریکا د بندیزونو له اعلان سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار وویل چې هیواد یې د روسیې پر ضد په جګړه کې یوازې پاتې شوی دی. ده زیاته کړه، څوک تیار دی چې زموږ تر څنګ په جګړه کې ودرېږي؟ هیڅوک نه وینم. څوک چمتو دی چې اوکراین ته د ناټو د غړیتوب ضمانت ورکړي؟ ټول بیری شي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي زیلنسکی په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 138 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد همداراز وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتورانو وژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوو واکسیناتورانو د وژلو په اړه غبرګونونه ښودلي دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پرون پنجشنبه د کب میاستې په پنځمه نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې په بېلابېلو پیښو کې د څلور مېرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل سول چې له امله یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولیو واکسینو کمپاین هم ودرول سه. اتلس کلن محمد چادب او نولس کلنه خور یې هم د دغو وژل سویو واکسیناتورانو له ډلې دي. د دغو تنکي وژل سویو ځوانو واکسیناتورانو خپلوان مهراب الدین د هغوی د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
واکسین دی تطبیق خاطر باندې دو کس ناشنا سه کسان مشکل راځي دوی ډیر بیرحمانه شهادت رسوي.
دو واکسین نو د تطبیق دا کمپاین روانه فبرورۍ میاسي په 21 نیټه په ټول افغانستان کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وزنه جنایت بولي او وایي عاملین به سخت مجازات سي.
هم به عاملین پیدا کیږي مجازات کیږي به هم بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي دا بوګدون کې عمل او جنایت او تر سره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښو په تړاو یې دوه کسان نیولې دي. وړاندې به د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورنېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي خو طالبانو دا تورونه ردول. خو اوس پوښتنه دا ده چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته اوس د دغه پیښو عاملین څوک کېدای سي؟
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو د اټو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته طالبانو ژمنه کړې ده چې عاملان به د دې پیښو ونیسي او هغوی ته به سخته سزا ورکړي. د روغتیا په برخه کې د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو این ډی پی او سویډن موسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کلونو کې ودانۍ شي. په نورستان کې د روغتیایي مسؤلانو په وینا د ودانیو د نشټوالي په وجه ګڼې خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال کامدیش وانتویګل دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیونه د سویډن موسسې او 50 میلیونه د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټه په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو این ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول لس شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډېرې روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسبو کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات عرضه کوي او د نوو ودانیو جوړېدو سره به یا د ستونزه هواره شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانۍ جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بسترېز روغتون د ودانۍ چارې پر ټپه ولاړې دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوسه ترډو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. بنگلاديش نن په خپل کور کې د کرکټ په یو ورځني لوب کې افغان لوبډلې ته د اتا چا منډو په توپیر ماتې ورکړه. کوربه هیواد لومړی بیټنګ وکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 302 منډې افغان لوري ته هدف وټاکه. د دې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 243 منډو په جوړېدو په شپږ څلوېښتم اوور کې وسوسېدل. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې 3 ورځنۍ لوبې وشي. لومړۍ یوه یې بنګلادیش کټلې ده او له نننۍ لوبې سره دوی د یو ورځنیو دې لوبو دا سریز خپل کړ. خو افغان لوبډله به په بنګلادیش کې 2 شلوره لوبې هم وکړي چې لومړۍ یوه یې د دوشنبه په ورځ ده.
کندهار کې د سیلابونو او وچکالۍ د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو جوړول زیات شوی دي. خلک وایي د بندونو او چک ډیمونو جوړول د سیلابي اوبو مخنیوي کوي او د څښاک لپاره تر مځکې لاندې د اوبو سطح لوړوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د وچکالۍ او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند دا 30 میلیون افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره رالوړ سي. د کندهار اوسیدونکي نجیب وایي وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچه تر 160 مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچني بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته سي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې پخوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتلې د چونې کورونه یعنې موږ خپله کور په چونې کې دي د چونې ډیر کورونه یعنې موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریبونه یې کول. دا بند ډیر ګټور دی د خلکو دپاره هم د برمو دپاره ډیره ګټه کیږي انشاءالله. دغه وچه منطقه چې وه په 110 متره باندې اوبه کولې که دغه بند اوبه ودرېږي انشاءالله 80 تره رسېږي.
کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په 1 کې 300 چکټمونه سروې کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په شپږ ولسوالیو کې دا ډول 10 کوچني بندونه جوړ شوي دي.
په کندهار په 1 کې ټولټال موږ په حدود د 300 چګډمونو کې سروې کړې ده چې د هغه جملې څخه مو په شپږ ولسوالیو کې په حدود د 10 کوچني بندونه جوړ کړي دي. دا په نمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالیو کې به دغه چګډمونو سروې کړي مو دي په راتلونکي کلو کې نور هم جوړ کړو. دغه چګډمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګه ځینې همکاره موسسات چې مشترکار کوي د اوبو په بخش کې د هغوی په مرسته باندې توانېدلې چې ځینې بندونه جوړ کړو.
د طبیعي سرچینو یو کارپوه انجینر محمد عارف وایي د چکټمونو جوړول د سیلابي اوبو راګرځول او د وچکالۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري.
د بندونو او چکډیمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی ترڅو پورې موږ د وچکالۍ د اغیزو نه خوندي شو. هم زیرزمینی اوبه موسسه تقویه شي، هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو. په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي، زیات کورونه یې تخریب کړي وي، باغونه یې تخریب کړي وي. نو د چک ډیمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی اوبه هم ورسره تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو.
له تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالۍ او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوې او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده. خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړولې دي.
د غزنی اوسیدونکو باور لري چې د طالبانو راتګ سره په دې ځای کې ټولې هغه پروژې چې کارونه یې په جمهوري نظام کې پیل شوي و په ټپه درېدلې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې خپله هم پر دغو پروژو کار پیل کړي او همدارنګه نړیوالو مرستندویو ادارو ته هم اجازه ورکړي چې په پراختیایي پروژو کې مرسته او کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی په پراختیایي کارونو لاس پورې کړي. نور حال په دې ریپورت کې
د غزنی ښار اړوند کابل اډې ته څیرمو په علي لالا سیمه کې د ښاروالۍ اړوند د 5 بلاکونو جوړېدل د دې ترڅنګ ثقافت سړک ته څیرمه دولتي سونا چې 4.5 پسلو کې سرته رسیدلې دولتي جمنازیوم چې 9 پسلو کې تکمیل شوی د غزنی ولایت لپاره غټه سړک خونه او پلسکونه داسې نورې پروژې چې کارونه یې په جمهوري نظام کې پیل شوي وو خو د طالبانو له راتګ سره نیمګړې پاتې دي چې نه یې برخلیک معلوم او نه یې د بیا پیلېدو هیلې څرګندېږي. خو د غزنی اوسیدونکو وسته دغه لسګونه پروژو د کار د بیا پیلېدو او تکمیل غوښتنه کوي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې هم پخپله په دغه کار لاس پورې کړي او هم د نړیوالو موسسو مخه پرېږدي ترڅو د هیواد د ولاړ پراختیايي حالت ولاړه بیړۍ روانه سي.
نوم یې عبدالله دی او د غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
عبدالله شاوخوا 15 کاله عمر لري. نوموړی وایي که د طالبانو حکومت ته دغه نیمګړو پروژو کار پیل کړي وطن به شیراز سي او د خلکو کار به هم ورسره جوړ سي.
زمون غوښتنه له نوي حکومت یا له نوي واکمنانو څخه دا ده چې په غزنی ولایت کې هغه پروژې چې مخکې نظام کې کار پیل سوی و او تر اوسه نه دي بشپړې سوي، د دې کارونه باید ډېر ژر پیل سي، ځکه چې د دې ګټه نه یوازې دولت ته، نه یوازې حکومت ته، بلکې د دې ګټه ټول ملت ته رسیږي.
که یوې خواته د دغه پروژو کارونه په ټپه درېدلي، نو بلې خواته د دغه پروژو د ولاړ حالت له امله سلګونه کسان هم بېکاره سوي چې اوس یې اقتصادي حالت خراب دی.
بله، ما اشرف هستم، مرکز باشندگان ولایت غزنی.
شاوخوا څلوېښت کلن اشرف له هغه کسانو څخه یو دی چې په دغه پروژو کې کار کاوه او اوس بېکاره سوی دی. نوموړی وایي نه دا چې بېکاره سوی، بلکې د پخواني حکومت هغه پروژې چې کارونه یې پیل سوي وو اوس یې کارونه ولاړ دي.
له بده مرغه په هیواد کې له وروستي بدلون سره په نوي حکومت کې د ټولو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې لامل دا هم شو چې خلک زیات بېکاره شول.
که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې تر اوسه پورې خښته پر خښته نه ده شول سوی، خو په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته ډیری کارونه سوي دي. د غزنی د والي ویندوی حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکي کې به تاسو د پرمختګونو شاهدان یاست.
د ولایت مقام او د ولایت مقام رهبری او اړوند ریاستونه تل کوشش کوي چې د غزنی ولایت ولسته خدمتونه وړاندې کړي، او ان شاء الله په راتلونکي کې به په غزنی ولایت کې ټول ولس د پرمختګونو شاهدان وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سېشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په څه باندې زرو بېلابېلو پروژو کار پیل کړی چې له جملې څخه یې د 304 نوي هغو کارونه بشپړ سوي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، فضل غږیږم، جلیل جان زوی د شټوب دی. بډه خیلو نه هیله مې دا ده چې د شټوب په سیمه کې پرون تازه شوې ده، 8000 افغانۍ ورکړي دي. ټول خلک وایي چې دا 1500 روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلونه وکړو، چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو ته دي، وړوکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی، او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته یې نشر کړي.
اسماعیل نورستانی هم د نیلوار نه مې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي.
حقیقت د هلمند ولایت د سره په تماس کې یم. دغه اسلامي امارت پر مشرانو باندې دغه غږ کوم چې دغه مرستې د مستو متکه کې سمینه یې شکیږي. یعنی دغه چې خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري، درې واره د مرسته خوړلې ده، او داسې خلک را معلوم دي چې په 300 افغانۍ او په 350 افغانۍ یو من غنم په پور رانیولې دي. یعنی دغه مرسته په بلا کې یو من کوته 300 پرې وړي.
زه د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاد ګلزار یم. ایوب چې دوله سره په ملرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم. چې د معلمانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخیستو، چې د ډاکترانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخیستو، او پای چې د موږ معاش هم داسې د دې ملګرو چې اته لکه ملګري دي چې داسې یو سازمان را وړاندې شي، او دا زه کې خدای رحم ته واچوي د دې ملګرو معاش په غاړه واخلي. که دا د موږ خپلې معاش موږ ته راکړي او پات شو، تاسې وایئ چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کمک وکړو. 2 میلیارډه 300 دي، که 400 میلیارډه پیسې په افغانستان کې تولید شوي، که موږ به یوه روپۍ لیدلې وي، یا به مو یوه بجې ورته نه لیدلې وي، یا به کور له څوک راغلي وي، او د موږ سروې دې کړي وي.
اوس هم دومره تربیا خې چاري.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث
هر اونی د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سي.